ایجاد نمایند. په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې د ملي شورا د خبرګون په اړه اوري چې د افغانستان په نام نه یو کې د روسیې د لاسلرلو لپاره د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه شوډلې دی. که څه هم ولسمشر اشرف غني په مستقیم ډول د روسیې نوم نه دی یاد کړی، خو په لومړي ځل یې په ګردیز کې داسې اشاره کړې چې ګواکې روسیه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نور مطالبه هم لرو. په لومړي سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سرکړې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې وسلوال طالبانو د لمنځه وړلو په هدف خپل پټ عملیات پراخوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولای شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته رسیدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو په القریتین خارګوټي کې شاوخوا 114 کسان وژلي دي. خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې زیات وسلوال طالبان تعقیب او وژني. د خبر نیویارک ټایمز ورسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د خبر له مخې CIA به د تجربه کار مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریځ تعقیب کړي. دغه نوې هڅې چې د تنظیم چارې باید د CIA د ځانګړو عملیاتو برخه کوي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د کوچنیو ډلو له لوري مخته وړل کیږي. CIA په افغانستان کې خپل رول د پراخېدو په اړه د دغه راپور په باب له څرګندونو ډډه کړې، خو که هغه عملي شي دا به په دې هیواد کې د دې ادارې په هڅو کې بدلون وي. له دې مخکې CIA په افغانستان کې خپل فعالیتونه د القاعده شبکې په لمنځه وړلو او د افغانستان د استخباراتو له ادارې سره په همکارۍ متمرکز کړي وو. د غزنی سیمایي چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د دغه ولایت والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې په واغز او ناغي ولسوالیو کې شوي 9 وسلوال مخالفین وژل شوي او 19 نوري ژوندي نیول شوي دي. د نوري په وینا په نښتو کې 4 پولیس هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو چې په دې وروستیو کې په غزنی کې فعالیتونه زیات کړي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت امنیه پخوانی قومندان او د هغې څلور نور کارکوونکي په درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د محکمې رئیس شیرقا منیب وویل خلیل اندرابی او د امنیه قومندانۍ څلور نور کارکوونکي کولای شي چې دغې فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. په خپله اندرابي چې نن په علني محکمه کې نوو نور مامورین د 40 میلیون افغانیو په اختلاس او له دندې په ناوړه استفادې تورن شوي وو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محکوم شوو د نیولو لپاره به اقدام وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دی وروسته بهرني سوداګر کولای شي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم ویزې واخلي. د بهرنیو چارو وزارت له خوانن په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې د بهرنیانو لپاره افغانستان ته د سفر او په دې هیواد کې د استوګنې په قانون کې د نوي تعدیلاتو له مخې چې مخکې کابینې تصویب او ولسمشر هغه توشیح کړي، له دې وروسته به بهرنیو سوداګرو ته د کابل په هوایي ډګر کې هم ویزې ورکول کیږي. د خبر پړنې له مخې دغه ویزې به د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو په همکارۍ د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیس د محصول په بدل کې صادروي. د همدسي میاونې څو خبرونه. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغه سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرایتین خارګوټي کنټرول درلود 114 کسان وژلي وو. دا خبره په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن د دوشنبه پر ورځ وکړه. هغه وویل دا هیڅ لکتر لکه دغه 114 ملکی وګړي د رژیم له ځواکونو سره د همکارۍ په تور د غچ اخیستنې په ترڅ کې د 10 ورځو په موده کې وژلې دي. دغه خارګوټي چې په همس ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو 3 ورځې مخکې له داعش څخه بیرته ونیو. داعش پر دغه خارګوټي 3 اونۍ کنټرول درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړلې د هیواد ووزي او د عراق خلک پرېږدي چې چارې په خپله کنټرول کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې له منځني ختیځ څخه د کتنې په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ وکړې. هغه زیاته کړه هغه ایراني ملیشې چې اوس په عراق کې دي او اوس چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه ختم ته نږدې شوې دي ته اړتیا لري چې خپل کور ته ولاړ شي. ټیلرسن چې په قطر کې هم تم شوی او ټاکل شوی په دې سفر کې له پاکستان او هند څخه همکتنه وکړي په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق د چارواکو ترمنځ غونډه کې ګډون کړی و. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران به د آسیان په نوم د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونو په اړه پکې بحث او خبرې کیږي. ټاکل شوی چې نن په فلپین کې د آسیان غړي برونای، برما، کمبودیا، اندونیزیا، لاوس، مالیزیا، فلپین، سنګاپور، تایلند او ویتنام غونډه پیل کړي او د نورو روسیې متحدو ایالتونو، جاپان، چین، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او هند دفاع وزیران به سبا ورسره یوځای شي. په دې غونډه کې به په سمندرونو کې د امنیت، د بشري مرستو او آفتونو ته د رسیدګۍ په چارو کې د همکارۍ او هم د سایبري حملو پر موضوعاتو خبرې وشي. د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتس چې نن سهار سیمې ته رسېدلی و غواړي له آسیایي هیوادونو سره د پیونګ یانګ د بې باکه لمسونې په اړه خبرې وکړي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلای سي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ملي شورا یو شمېر استازو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي چې ګردیز ته د سفر پر مهال په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې منشي وایي
ما بارها با سر حکومت صدا زدیم که پالیسی خارجی خود، خطوط اساسی خود اونا طور تنظیم کنن که باید موازنه برابر باشه. و
د ولسمشر د دې ډول سرګندونو په اړه سیاسي تحلیلګران څه وایي؟
زه فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کړو. کنه
CIA یا د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک کومرلای دی. په ننګرهار کې به مو د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ولسی جرګې د استازو د اندېښنو خبر کړو. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زر غنو راډیوي ډرامې 213 برخه په دې وسات کې اورېدلای سي. د خبرونه زفر با ظاهر د امان امیرزی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ورسته خبرونه لمړني مطلب ته. د ملي شورا د دوړو مجلسونو اداري پلاوي د کابل او مسکو د اړیکو په اړه مختلف نظرونه لري. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت په بهرني سیاست کې باید بدلون راسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د هیواد په نام نه یو کې د روسیې د شکلتیا خبره کوي او په دې برخه کې د دوړو هیوادونو د دریض پر روشانتیا ټینګار کوي. دا په داسال کې چې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي طالبان له هغه چا وسله اخلي چې 1 میلیون افغان نانی وجلیدی. نور حال لکابل واصل وسال رکوی.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي حکومت د مسکو سره د اړیکو د ترنګلتیا پر ځای باید د خوالي لپاره هڅې وکړي. د جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطندوز د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرپړتیا په هیواد کې جنگ ته شدت وربخي.
در پالیسی خارجی
له حکومت څخه متل د غوښتنه کړې چې د ټولو هیوادونو په وړاندې د متوازنه بهرنۍ پالیسی ولري. که دغه کارونه کړي دغه هیوادونه په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راولي چې خدای مکړه د افغانستان لپاره به ډېرې بدې پایلې ولري. د پتاسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه پورس په پکتیا کې ویلي طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې د 1.5 میلیون افغانانو وینې تویې کړي. که څه هم ولسمشر په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم نه دی یاد کړی خو یو شمېر افغان کارپوهانو او د کابل چاپ د دوشنبه ورځې ورسپانو بیا ویلي چې د ولسمشر اشاره روسیې ته وه. ښاغلي غني ویلي طالبان د نورو د ګټو لپاره کار کوي.
اصلا مخرجن په دې وو چې ما لاس د سولې اوکړه او دوی انتحاریان هر طالب او هر افغان له طالب نه داخته قاچاق برو دی پارا، غاسی بینو دی پارا، پردهو دی پارا، افتخار کوایی چل چان اصلی اخلی چی یو نیم میلیون هم برا می شهید کلی دی و اون وقت بایی دا پشتن او نوک سده چی دی سولی پا مذاکراتو که نرکی بین الافغانی لاره نتیجه وارد نتیجه وارد کرده نتیجه وارد.
نو دی وړاندې هم د روسیې د مداخلو او طالبان څخه دغه هیواد د ملاتړ په تړاو راپورونه ورکړل شوي، خو روسي چارواکو تل دا ډول مسایل رد کړي دي. د ټایمز په نوم ورځپاڼې د طالبانو د مالي مسول په حواله لیکلي چې روسیا هره میاشت د تیلو د درکه له طالبانو سره د 2.5 میلیونه ډالرو مرسته کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي وایي د یو بل په وړاندې د دواړو هیوادونو بهرنی سیاست باید روښانه شي. نوموړی وایي په هیواد کې د نامنیو ډېره برخه د روسیې د مداخلې پورې اړه لري.
موقف
دا شرایطو کې د ولسمشر له دریځ ملاتړ کوه ولسی تر شا ولاړ دی او خلک به دا هیر نه کړي چې په افغانستان کې د بدبختۍ یو لامل روسان دي. خغل صدیقی وایي روسان باید له تیرو تجربو څخه په عبرت اخیستنې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د خبره تروریزم هغه ګواښ دی چې په پراختیا سره یې ټوله سیمه د اور په لمبو او نړۍ د اور په لمبو سوځولی شي.
بلې له وصل وسال څخه مننه چې د ولسمشر د ورستیو څرګندونو په اړه د ملي شورا خبرګون راووروه. بل خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د دې پر ځای چې ولسمشر په غیر مستقیم ډول د هیوادونو د مداخله په اړه څرګندونې وکړي، شته چې هغه مستند سي. د سیاسي چارو له کارپو بصیر حقیار سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه مرکه کړې چې په کډبی وره.
خزو فکر کوم چې افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې موږ خپل فیصله سره دښمنان ډیر کو کنه، خصوصا د ولسمشر د ادرس نه دغه په خپل باندې داسې خبره کول چې نور خلک را پارول کیږي په داسې حال کې چې موږ د کنټرول هغه سلسله ظرفیت نه لرو. نو دا یو رقم زمینی شکل باندې را پارول دي، او ولو که هغه روسان یا ایرانین دي یا پاکستان خلک دي، پاکستان حکومت دوی که مداخله هم کوي صرف یو پاکستان ته تقریبا د 14 کلنه کې د ولسمشر کرزی را دی خو د سی باس کې د همیشه لپاره د تور په پاکستان لګول کېده. هله چې د پاکستان حملات اوس بالفعل یعنی راکټي حملات کوي په افغانستان په خوره باندې، ولڅو کې مخه نشنی ونه.
حقیقت سره محترم تاسو اشاره وکړه چې په داس شرایطو کې دا ډول څرګندونې یعنی مرستنه شي کولای له ثبات سره، خو تاسو هم شاهد یاست چې ګڼ رپورټونه داسې شته دي چې روسیا عملاً په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي، او دا موضوع څنګه کچیرته غږ هم نه پورته کیږي نو څنګه کېدای شي دې مسلې مخنیوي وشي؟
دا موضوع لکه څنګه چې پاویلو کې په دې نوي دوره کې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا له پریکړې په اساس باندې نړیوال ائتلاف جوړ شو او دلته افغانستان ته راغل. هغه نړیوال ائتلاف کې یا د امنیت شورا په پریکړه کې په خپل روسي هیواد هم وو، او دا غي په موافقه باندې د عملیات شروع شوې دي. نو زه فکر کوم چې نسبت دې پورې چې په چا باندې تور ولګو خره چې هغه حقوقي مراجعو ته مراجعه وشي او شکایت وشي، اول دا موضوع باید مستدل شي چې واقعا روسیا د افغانستان د نظامي مخالفین سره په کومه برخه کې څه ډول مرسته کوي، او دا د مستند کېدو نه وروسته ملګرو ملتونو سازمان د لارې نه کې لاړ شي. زه فکر کوم چې دا به ډېر حقوقي او ډېر تاثیرناک نسبت دې پورې چې موږ اشارتن یا کنایتن د شر دخلې نه په یو چا باندې تور ولګو.
حقیقت سره روسي پښتنه میدا کوله، تاسو ویلې چې هغه حقوقي مراجعو ته باید مراجعه وشي، نو څه فکر کوئ چې اوسنۍ حکومت دا توان لري یا دا ظرفیت تاسو پکې ګوري چې دوی دې وکړی شي چې د مختلفو هیوادونو چې د مداخلې خبره دلته مطرح کیږي هغه دې مستند کړی شي؟
فکر کوم چې مستند کېدل به ډېر ستونزمن ځکه نه که چېرته د وسلو مرسته د نظامي مخالفینو سره کېږي خو د دوی وسلې پاتې کېږي. کله ناکله افغانستان نظامي قوتونه د هغوی څخه دغه وسلې نیسي، یا کله چې هغوی په یو ځای باندې حمله کوي د هغوی څخه پاتې کېږي که نه. نو په دغه صورت کېدای شي دغه خپله یو په اسلام مستند کېدل دي چې هغه وسله نو څنګه راله د روسیې نه چې مثلا اوس ګریزبان وسله راشي، خو دا په خپله استناد دی.
د سیاسي چارو کارپوه بصیر حقیار و چې وایي د ولسمشر روسي څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې د حساسیتونو پراولو ته زمینه برابروي. تر یوې لنډې وقفې وروسته نور مطالبو ته ورځو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د سهار لو د ماشام تر و بجو پرې د افغانستان په ټولو ولایتونو او سیمو کې خبرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د ننګرهار په خوګېنو ولسوالۍ کې دایښ وسلوالو پرمختګ اندیشمن کړی دي. دوی ویل تیروش په ورځو رئیس دایښ ډلې د خوګېنو ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې دي، یو شمېر کسان وژل او د سیمې خلک د کورونو پرشتو ته اړ کړی دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داش جنگالی هڅه کوي چې د خوګانیو او حصره کلسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او ځان د کابل تر دروازو ورسوي. دوی د دوشنبه په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل داش په خوګانیو ولسوالۍ کې ستراتیژیکې سیمې نیولې چې له امله د مقابلې لپاره له پکتیا او لوګر ولایتونو ورغلي وسلوالو طالبانو هماته خوړلې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي سامیا خوګانی او د لوګر د خلکو استازي صاحب خان وایي
ګونه حمله کړی دا او د زاوی کله بالکل نیولې دي. هیڅ درګه د هر ورځې بولزګونه کچره د غوې مالات کیږي او امادګی نشي چې مخ کړشي او کوچې د خوګیانی لارې ورکی نو سره به کابل ته راوځي.
څنګه چې یو ستراتیژیک نقطه ده دا د عیش نیولې ده. اوس د عیش هوارې مناطق کګه او نور ولسوالۍ تر حملو لاندې نیولې د پکتیا او لوګر نه طالبان مقاومت ته ورغلي. دا مقاومت نشي کولای د عیش په دا چاوي سارک نشي او عذر نشي.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي الاګول مجاهد وای له وزیرو تنګي ورسته د داعش ورستوالو پلان دا دی چې د جګدلک سیمونی سی او ځان د کابل تر دروازو را ورسوي. هغه وای ک د ازر ولسوالۍ او جګدلک سیمه یې ونیوله. خاکی چبار ته راځي چې خاکی چبار ولسوالۍ د کابل دروازه ده. په دې سره به د کابل وضعیت نور هم خراب شي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په خوګیانۍ ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو له لورې پیل شوې جګړه درېدلې ده. د دغه ولایت د والي بیان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي دي. د دغه ولایت د والي بیان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي چې د نوموړي په وینا له دغه بې ځایه شویو کورنیو سره لومړنۍ مرستې سوي دي. ښاغلی خوګیانی دا هم وویل چې په دغه نښتو کې د 400 وسلوالو طالبانو او 12 جنګیالیو ترڅنګ 8 سیمه ییز ملکي وګړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت په خوګیانی ولسوالۍ کې د داعش حملې تاییدوي او وایي چې افغان ځواکونو یې په ضد عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد ردمنی شهزادی راډیو ته وویل په چیراګام خوګیانیو او د کابل په سروبي ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
خلکو ته او خپل وطندارانو ته تعهد لرو او اطمینان ورکوو سي نور دشمن نه کولای شي سي یو منطقه خپل منګولو لاندې راوري یا خلکو ته تهدیدات زیات کړي. اما برسته د جنگ استه
د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې د داعش پر وړاندې باید پریکړه د جګړه وکړي او اجازه ورنکړي چې له داعش سره د جګړې لمن تر کابل راورسیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
دوستانو بیا هم د افغانستان پر امنیتی مسایلو تم کېجو. سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتی اداره په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک کومره لګیدي. امریکا له شاوخوا دوه کلونو وروسته په افغانستان کې یو وار بیا د طالبانو خلاف عملیات زیات کړی دي. خو دا به لومړی ځل وي چې سی آی ای چې په خوا یې یوازې د القاعده شبکې پر ضد په عملیاتو کې ګډون کاوه د طالبانو خلاف جګړه کې ځان شکلوي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې سی آی ای په افغانستان کې د دې لپاره پټ عملیات پراخوي چې طالبان عمومي او ویوشتي. په دې راپور کې چې رسپانې د یکشنبه پر سپور کړ د امریکا د جګپړو چارواکو په قول ویل شوی چې سی آی ای د تجربه کارو پوځیانو او خصوصي قراردادیانو کوچنۍ ډلې له افغان ځواکونو سره یو ځای دي چې ماموریت سرته ورسوي. رسپانې د امریکایي چارواکو چې په دې اړه معلومات ورکړي نمونه نه دی اخیستي. راپور وایي دا ماموریت د سی آی ای د ځانګړو فعالیتونو د څانګې له لورې اداره کیږي. د پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر اساس ژمنه کړې چې په جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې سیمې ونیسي. جنرال امرالله امان یو له دغو کسانو څخه دی چې د امنیتي موافقه پر اساس امریکا ملزم بولی، خو نوموړی د افغانستان په جګړه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو له رول سره موافق نه دی. دی وایي چې بلاک واټر په خوښه نتیجه نه لرله.
امریکا هم مطابق به هغه تعهدو او مطابق به هغه پریکړه قرارداد د همکاري د امنیتي چې افغانستان سره کړی او په کې کوم تعهدونه چې راغلي دي مطابق به هغه باید اجراءات وشي. بلاک واټر کومه کمپنی چې وه په 2004 دویم نه تر شپږم پورې هم دته وظیفه اجرا کړله چې ایالات متحده د امریکا په هماغه وخت کې خپل په دې باندې اعتراف وکړ چې د دوی عملیاتونه او د دوی اجراءات موږ ته مطابق د قوانینو مطابق د هغه محیط او د جغرافیې نه دي بلکې بعضې حساسیتونه یې راوپارول.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان شي، په واشنگټن کې په دې اړه ډېر بحثونه وشول چې د افغانستان په جګړه کې خصوصي امنیتي کمپنۍ شکیل شي، خو له دې نظر سره هم په امریکا او هم په افغانستان کې ځینو کسانو مخالفت څرګند کړ. د افغانستان په جګړه کې د سی آی ای د کوچنیو ډلو د ګډون په اړه نیویارک ټایمز لیکلي، دا هڅه د ولسمشر ټرمپ د تروریستي ضد ستراتیژۍ یوه برخه ده. سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سی آی ای پخوا د افغان طالبانو پر ضد په مستقیم ډول جنګ نه کاوه او د دې پر ځای ډېر پام یا تمرکز د القاعده شبکې ځپلو او د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ته و. ولسمشر ټرمپ د اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال ویلي و چې د طالبانو د ځپلو لپاره به محدودیتونه نرم کړي. له 2014 میلادي کال وروسته چې اکثر نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا او ناتو پوځیانو د افغان طالبانو پر ضد جګړه پای ته ورسوله او د دې پر ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزلو رول په غاړه واخیست. ډونالډ ټرمپ ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د پټېدو ځای نه لري او داسې ځای نشته چې هلته امریکایي پوځیان یا وسله رسېدای نشي. د امریکا پوز په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف په ځانګړي ډول د بی پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم اورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه وخت راغلی چې د ایران ملیشه ځواکونه باید له عراق څخه ووزي. د ټیلرسن د دغو څرګندونو جزئیات له عصمت سروان څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د ایران ملیشه ځواکونه باید له عراق څخه ووزي، ځکه چې اسلامي دولت یا داعش وسلواله سختدریزه ډله په دغه هیواد کې ځپل شوې ده. په سوریه او عراق کې د داعش د ځپلو لپاره ایران له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له افغانستان او پاکستان څخه یو شمېر شیعهګان استخدام کړي او جګړې ته لیږلي دي. ټیلرسن پرون یک شنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له عراق څخه بهرني جګړه مار باید نور ووزي او د عراق خلک پریږدي چې پر خپل خاوره بیرته کنټرول ترلاسه کړي. په عراق کې اکثره بهرني ملیشه د ایران نیمه دولتي ځواکونه دي، لکه قدس چې د سپاهي پاسداران څنګه ده. د سپاه دا ډله د بهرنیو هیوادونو لپاره ګمارل شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ټویټر له لارې د ټیلرسن د څرګندونو په ځواب کې ویلي که د ایران قربانی نه وای داعش به اوس پر بغداد حکومت کاوه. د ټیلرسن غوښتنه په دې خاطر بې ځای وبلله چې د په وینا د داعش په وړاندې دغو بهرنیو ځواکونو د عراق دفاع کړې ده.
دوستانو بیرته راګرځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر اشرف غنی هغه وروستی حکم د خصوصي سکتور په ګټه بولی چې پر اساس یې پاکستانی لاري نور افغانستان ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د سوداګرۍ خونی مسولین بیا وایي که څه هم ولسمشر د مجبوریت له مخې دغه پریکړه کړې، خو اندېښنه یې داده چې په اوږده مهال کې به دغه مسله پر سوداګرۍ منفي اغیز وکړي. نور به له حدیث پردیس نه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وی افغان خصوصي سکتور د دې توانایي لري چې په کم موده کې د اړتیا وړ بیلابیل توکي د هیواد ګوډ ګوډ ته ورسوي. دغه وزارت وایي مسافر قوقندي د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر روسي حکم د خصوصي سکتور له ودې سره مرسته کولای شي.
دی
وایي زه فکر کوم د ولسمشر دغه پریکړه د خصوصي سکتور او د ترانسپورتي شرکتونو د ودې په ګټه تمامېدای شي او موږ د دې ظرفیت لرو چې په کم موده کې توکي د کندهار ننګرهار له ګمرکونو هر ځای ته چې د انتقال اړتیا وي ورسوو. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی حکم ورکړ چې له دې وروسته پاکستانی لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي حکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و، نو په غبرګون کې دغه پریکړه شوې ده. د دې پریکړې پر اساس به پاکستاني لارې د کندهار او ننګرهار په ګمرکونو کې خپل توکي تخلیه کوي او د هیواد نورو برخو ته د دغه لاریو د تګ اجازه نشته. افغانستان ته د پاکستانی لاریو د راتګ د بندیز موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې پاکستان پر لسګونو قلم او افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفې درې برابره لوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د سوداګرۍ او صنایع خونه وي افغانستان ته د پاکستانی لاریو د نه راتګ پریکړه د مجبوری له مخې شوې او په اوږد مهال کې دغه مسله د دواړو هیوادونو په زیان تمامیږي. د دغه خونې مرستیال خانجان الیکوزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان د پاکستانی توکو لپاره ښه بازار دی او د پاکستان لپاره به دا ډیره سخته وي چې داسې یو مهم بازار دې له لاسه ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له پرله پسې سرغړونو وروسته دا لازمي و چې بالمثل اقدام دې وشي. له ډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د ولسمشر د وروستۍ ګام د اقتصاد په چارو کې زه مهم او اساسي ګڼم، په دا خاطر چې دا د پاکستان د هیواد لومړی نه دوهم نه بلکې په سلونو ډلو هغه نړیوال غلط تجارتي تیروتنه ده چې نه د اصولو سره، نه د نړیوالو اصولو سره، نه د محلي اصولو سره، نه د سیمه ییزو د هیوادونو د اصولو سره هیڅ نوه برابرتیا او توازن اقتصادي توازن
هیڅ کله نه لري. د خاقلی تلاش خبره دا چې پاکستان هم له نورو هیوادونو سره د وچه لارې ترانزیتي لار نه لري، نو خایي د مجبوریت لمخې د افغان حکومت له روسي پریکړې وروسته هڅه وکړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړي او شته ستونزو ته مناسبه حل لار عمومي.
او سمور سود ساينس نړۍ ته په پام کې د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف د نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت نور هم ډیر سي. اسمت تر مانو نور جزئیات راکوي.
ټاکل شوې چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته د بوریجا ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساینس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څېړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د ذرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 5 لیزري پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی، خو له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له 2 تر 3 برابر زیات شي.
دوستانو، لکه چې د خبرونې په سر کې مو په راپور کې واورېدل چې ولسمشر اشرف غني په لومړي ځل روسیې ته په اشاره ویلي چې ځینې هیوادونه د طالبانو ملاتړ کوي. د همدې خبرو په ارتباط یو شمېر عامو افغانانو خپل نظرونه را سره شریک کړي. په ګډه به یې واورو.
زمانو مسعودالله دولت زده یو د ولسمشر روسیې اقدام شي افغانستان کومار لس رازی دا بندرونو کې تخلیکی یو به دا افغان ترانسپورت لوري د هیواد بلابلو سیمو ته انتقالي کې په ځای اقدام دی. لیول لوري به سره از مرکز په کنه ترانسپورت قوی شي او لبول لوري به سره په سیمه کې هغه اندښنې چې د خلکو سره وي، د موټر چلوونکو سره او لسونو سره چې خدای نه خواسته به کیفیت ته کو یا نور بلابل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تصفیه به شو دا اندښنې بل منځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزاده او د جلال آباد خاروسیدن کې هم د ولسمشر لوري
چې کوم فرمان صادر شوی چې به د تورخم د لارې ترانزیټي ګاډي نورې نشي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته دا د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سر کې دلی شي چې هغه تروسي دلی شي تورخم له سرحده دی خو راوړي افغانستان ته نو د هغې به مخنیوی وشي دې کار سره.
احمد ما د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی د ولسمشر دا وروستۍ پرېکړه چې پاکستاني ګاډي به دې خواته نه راپرېښودل کېږي دا موږ ستایو د دې اقدام موږ هرکلی کوو ځکه چې په دې سره کولی شي چې تروسي کړنې چې دلته ترسره کېږي دغه مخنیوی وشي.
او په دې سره په کابل کې 4:30 سوې د خبرې د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدلو. نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د امریکا د استخباراتو اداره سی ای ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان تعقیب او وژنې. د خبر نیوی ټایمز رسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوی د اکشن بی پورز ورکړی دی. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی او وختو خبره کوي. د دې ولایت د والی ویان محمد عارف نوري وویل په واغز او نوي ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې نه وسلوال مخالفین وژل شوي او نولس نور ژوند نیول شوی دی. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت امنیت پخوانی قومندان خلیل اندرابی او څلور نور چارواکي په درې درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کول شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته رسیدو سره سم ویزه واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغه سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرتین ښارګوټي کنټرول درلود یو سلو شپاړس ملکي وګړي وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووزي. د روسیې او امریکا دفاع وزیران بر آسیان په نوم د جنوب ختیځ آسیا د هېوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه پکې څېړل کېږي او بحث پرې کېږي.
مننه کوم نوریس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او سم له واصل وسال څخه د سپورت مهم خبرونه ورو
د سپورت ورزنه هنداره
دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس یا لومړی درجه سل ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې میس عینک لوبډلې بند امیر لوبډلې ته په 222 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې میس عینک لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 122 منډو جوړې کړې چې په ځواب کې د بند امیر لوبډله د 233 منډو په جوړولو بریالی شوه. خو دویمه پاڼۍ کې میس عینک لوبډلې 501 منډې وکړې او د بند امیر ټوله لوبډلې په 223 منډو ورټوله او لوبه د 222 منډو په توپیر وګټله. د میسینک لوبډلې توپ وهونکي رحمت صاحب چې په دواړو اننګزونو کې 225 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د لومړی ځل ده چې په افغانستان کې لومړی درجه فرست کلاس سل ورځنۍ سیالۍ کیږي چې دغه لوبې د کابل سربیره په ننګرهار او خوست کې ترسره کیږي. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې لخوا د هغو لوبغاړو ستاینه وشي چې د افغانستان لپاره بیلابیل مډالونه راوړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کار د افغان لوبغاړو د هڅونې او تشویق په هدف ترسره کیږي سو افغان لوبغاړي لا دې هم زیاته هڅه وکړي چې په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان خاص تزولي وکړي. د خغلی شهزاد ته معلوماتو لمخې د دغه لوبغاړو شمیر 500 تنه رسیدي چې په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو سپینو زرو او برونزو میډالونه د افغانستان په نوم کړي. او د هندستان د هاکی لوبډلې لس کال وروسته په خپل کور کې د آسیا جام اتلولي خپل کړه. د ډان نیوز د معلوماتو لمخې د دې سیالیو په پایلو کې هندۍ لوبډلې د ماليزیا لوبډلې ته یو د دوه پوړاندې په ماتې ورکولو سره دغه جام په خپل نوم کړ. د هندستان لپاره رمندیپ سنگ او للتا پاډي او د ماليزیا لپاره بیا شاهل سبا یوازینی ګول وهونکی وو. د دې سیالیو د دریم مقام ګټلو لپاره د پاکستان او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه وشوه چې د شپږ د درې په پایله سره د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د خبرونو پای
له وصل وصل نمو سپورتي خبر نو وريدل د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې لمخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت وایي عبد القادر مصطفی د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل وزارت دا تګلار نوې جوړ کړې او پر اساس د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوجي د برخې ځینې څېړونکي لنډ مهاله طرحې او قوانین د قانونو د قانوني کیندونو په وړاندې خنډونه بولي او وایي د قانونو په برخه کې باید حقوقي ثبات رامنځته شي چې افغانستان تر دې دمه نه لري. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې له مخې د قانونو په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مدفی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلارې نه و چې حکومت د سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکی وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانونو په برخه کې د تیرو شپاړسو کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ یې لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او مونږ به کم لازم تسهیلات چې د سکتور کې باید راشي هغه باید منظمه شي. بهرني مستقیم پانګه چونی مدیریت د محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي او مونږ به وکړو چې د تګلارې پر مټ باندې هغه تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري د منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللې. ویلې دي د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحات لپاره باید دا نقشه عملی شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دي چې دا نقشه د قانون د سکتور ستونزې لري کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټه اخیستنې مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې یاد وزارت د دغې نقشې موارد د دوه پړاوونو دوه کلونو او پنځه کلونو لپاره په نظر کې نیولي، د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکي دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له ډلې یې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریځ ولري چې د افغانستان قانونه څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله ستراتیژي نه لرو چې د شل کاله لاس کاله شل کاله بعد زموږ اولویتونه یو تعریف وشي ورباندې. ستراتیژي چې نشته، به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقې باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوي مقررات معرفي کوي، نوي پالیسیګان راولي او همدې شخصي سلیقې باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کادرونه تغییر کوي. دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راوړي.
که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورستۍ سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکني زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانون په کیندلو قراردادونو بندیز لګولی او ویلي دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
ازادي راډیو لو رستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د دل خو د یاد کمیسیون د پنځو غړو د لری کولو لاملونه نن خبري اعلانو ته وړاندې کړل. نو موري د کمیسیون د لری کړای سوي کارکونکو په فساد کې شکیل او په ډیرو مواردو کې له قانون څخه په سرغړونو تورن کړل او د کمیسیون لری کړای سوي غړو ورته تورونه بیرته د کمیسیون پر رئیس ولاګول. نور تفصیل له خان محمد حسین څخه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي د دې پر ځای چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تدابیر ونیسي، یو پر بل د اداري فساد، بې پروايي او قانون ماتولو تورونه لګوي. د دغو اختلافونو نتیجه دا شوه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس له دندو نه د کمیسیون د دارالانشا د مرستیال په ګډون د 15 کارکوونکو لری کول اعلان کړي. د یاد کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوه لخوا د کمیسیون په لری کړای شو کارکوونکو دغه تورونه ولګول شول.
تمرد در برابر حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد موانع در برابر
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس له حکم څخه سرغړونه، د اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو جوړول، قانون ماتول، د کمیسیون د اوامرو پر وړاندې بې پروايي او د کمیسیون پر ضد د توتیو جوړول.
خاغلی آریایی وویل دغه کارکون کې ډیر وخت خپل دندو ته نه دی حاضر شوی او ورسپارل شوی دندې هم په خطوګه نه دی تر سره کړی. خاغلی آریایی دا هم وویل دغه کارکون کې د انتخاباتو له قانون سره سم له دندو لری کړی او د دوی د فساد دوسیه اړوند اورګانونو ته لیږلی دی. د کمیسیون رئیس که څه هم د کوم دولتي ارګان یا مقام نوم یاد نکړ، خو وی ویل چې دغه کارکوونکي له کمیسیون نه بهر ملاتړي لري او غواړي چې په دې توطیې سره د انتخاباتو پروسه زیانمنه کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لرې کړای شوو کارکوونکو کې د دارالانشا مسلکي مرستیال، د تحلیل او ارزونې او بشري منابعو رئیسان، د اسنادو او اړیکو عامر او د حاضرۍ مدیر شامل دی. په ورته وخت کې د یاد کمیسیون مرستیال حمیره حقمل او د دارالانشا رئیس محمد علي ستيغ د کمیسیون د رئیس لخوا په لرې کړای شوو کارکوونکو لګېدلي تورونه رد کړل او په خپله د کمیسیون رئیس یې په اداري فساد، له قانون څخه په سرغړونه، بې کفایتۍ، بد چلند او له صلاحیتونو څخه په غیر قانوني ګټې اخیستنې تورن کړ. د کمیسیون مرستیال آغلی حقمل وویل
هغه مسله چې په دې وروستیو کې د ټاکنو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په غو باندې تصمیم نیولی دی، متاسفانه چې یو سیاسي او مغرضانه تصمیم دی، هیڅ نه قانوني بڼه نه لري، بلکې سراسر ټول د قوانینو نقص او قانون ماتونه ده.
سربیره پر دې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستيغ وویل د کمیسیون د لرې کړای شوو ځینې کارکوونکي د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي او له دندو لرې کېدل هم د قانون له مخې د ولسمشر صلاحیت دی، نه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس. د انتخاباتو د سار بنسټونه په دې برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي او هر ډول قانوني سرغړونه د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي. د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
عملی سازی اصلاحات در این سازمانی در کمیسیون سم شکایت انتخاباتی یک اقدام نیک
است. د انتخاباتی شکایتونو د کمیسیون کورنی اصلاحات نیک عمل دی. خود دریزونو نیول او دیالوګونه د کمیسیون په ګټه نه دی. نه پوهیږم جنجالونه په کومه کچه دی، خو په چارو کې درونتیا لپاره ضروری ده چې یو لړ تصامیم ونیول شي څو راتلونکو انتخاباتو ته تیار شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمشنران د دولت مدني ټولنې او د انتخاباتو د سار بنسټونو ترمنځ د ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته ټاکل شوي دي، خو لیدل کېږي چې اوس هم د دغو کمیسیونونو په تخنیکي، مسلکي او تشکیلاتي برخو کې ستونزې شته. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو ویناګانو کې په دغو کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو ټینګار کړی او ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، مخکې تر دې چې اونیز پروګرام ته ورسو، په امریکا کې به مو د هغه سرتیری د نننۍ محاکمې خبر کړو چې په افغانستان کې جنګېدلی او 15 کاله له طالبانو سره برمته و. بو برګیدل ولې محاکمه کیږي؟ اسمت سروانی راته وایي.
هغه امریکایي پوځي نن دوشنبه محاکمه کیږي چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې په خپل سر وتلی او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. بو برګډال په دې خاطر محاکمه کیږي چې له یوې خوا په یوه خطرناکه سیمه کې له خپلې پوځي پوستې په خپل سر وتلی و، او له بلې خوا یې په خپل دې کار د خپلو ملګرو چې د ده د موندلو لپاره یې هلې ځلې کولې ژوند له خطر سره مخامخ کړ. په شمالي کارولینا کې د برګډال د محاکمې په جریان کې به د امریکا د سمندري ځواک هغه سرتیری هم د شاهد په توګه حاضر شي چې د ده د موندلو لپاره د عملیاتو په لړ کې ټپي شوی و. یو دش کلن برګډال له خپلې پوستې له وتلو وروسته له طالبانو سره 15 کاله برمته و. امریکایي کاناډایي جوړه میرمن کاتلان کولمن او جوشوا بویل دوه اونۍ وړاندې له حقاني شبکې څخه له 15 کاله یرغمل کېدو وروسته خوشې شوه. دې جوړې هم تور لګولې چې طالبانو ورسره بد چلند کړی دی. برګډال وایي چې طالبانو د برمته توپ په موده کې په قفس کې اچولی، په توره خونه کې ساتلی او وهلی دی. د همداراز ادعا کړې چې تر لس ځلې زیات یې د تیښتې هڅه کړې ده. په 2014 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د برګډال د خلاصون په بدل کې د ګوانتانامو له بنده 15 طالب مشران خوشې کړل. برګډال د اکتوبر په 14مه د ډسپلین د نه رعایتولو او ناسم چلند تورونه ومنل. دا جرمونه د دې سبب کېدی شي چې د عمر قید سزا ورکړل شي. برګډال د رسنیو له لارې له څارنوالانو او قاضیانو څخه وغوښتل چې ده ته سخته سزا ورنه کړي.
دوستانو د خبرونه ورستي برخه ته رسیدلې او مننه کوم چې تر دې مهال مو د خبرونه را سره وریدل. کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو پر وې پانه هم ووري او مطالبه او راپورونه مو ولولې پته مو د ازادي رادیو .com. اوس هم د ژمنې سره سم ورزو د یو کلی زر ژغون رادیو درامې 213 برخه ته
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو د یو کلی زر غاگونا پا راما که مو آوریدل که دا زمان زرو لکینی نا پاک شوی و او دای منلی و چه تایبا دا دوی با استعداد همکار دا اوس با واورو چه سنم گل خپل زوی موسا گل تا کم دا خیر خبر کهوی
ځخوان کوي زما خوږی ادي سنم ګولې ته صبر چې دا لاسونه خو دې مچو کوم
موسا ګوله زویا بیا څه خبره ده چې لاسونه مې مچو کوي
لاسونه دې خواږه دي ادي ځکه ښکلوم ته وای ښه لاسونه دې ځکه خواږه دي چې دا ستا د لاس ډوډۍ داسې را لګېږي لکه د ګل محمد د دکان کیک ته وایې ښه
دارو دې سه زویا او رښتیا ښه چې را یاد سوه د کلی د سواد زده کړې کورس ته تللی وم هلته خو ډېرې ښځې او انجینې شته
اتمن دې زما لپاره کومه نجلۍ خوږه شوې ده
وایې تر تا مې جار کې زویا وایې د وږي په غوږو کې د ډوډۍ ترپاری وي ما یوه بله خبره کوله هلته مې ګلپري ولیده ویلې چې موسا ګل خدای دا ته نصیحت وکړه که نه
ورته ومې ویل ته وایې ښه را سره ونه منله ما هم بیا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې
تا څه ورته وویل
ورته ومې ویل چې زه درسره جوت یم خبرې درسره نه کوم نور خلک هم ورته پوهوم ته وایې ښه چې خبرې ورسره ونه کړي
ښه زویا تا خپل اخلاص وکړه چې خدای دا دې نه مني ملامت په خپله دی زه وایم له ګلپري سره به زه کلینیک ته لاړه سم ځکه چې خدای دادی نه بیایي که څنګه زویه
سنم ګلې مورې زه وایم هسې نه چې سبا کومه لانجه ترې جوړه شي ته وایې ښه خدای داد به یې بده وګڼي
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
امين مولاي صاحب يا بلد وامك يا اولاد په وطن کې امن او سول راولي
امين
خير وسه ملک نوابا اللهم امين الله تعالى جل على شانو هدي د وطن بشي لکه خويند اورونه په خپلو کې سره خواږي امين
امين
علامه د نفاق او کرا کو پزای اتفاق مینا خورولي او نورولي را په نصیب امين امين
امين
عزيزانو وا عزيزانو تاسو لکه صبر وکئ په خپلو ځایونو کې نه
یار مولای صاحب دی وطن او د وطن خلکو ته چې دعاګانې کوي دې زړه مې داسې لګيږي لکه ملهم
خان صاحب نعیم خانه زلدی حمدا سیخ کوله اوسا الله تعالی په دعاګانو ډیر خوشحالي تاسو په هیګي چې وطن د سشي په مثال له
نه مولای صاحب ته مو په اوپو هوا
وطن دی ویلو ونه مثال لري موږ او تاسو د دې ونه د پانو ګلونو او میوه په شان یو
حمدا سید مولای صاحب
شکل او نه جوړوي پانی تازه ګلونه خولي او میوه خوږه وي
وای مولوی صاحب عجب خبره دی وکړه یعنی مقصد چې په وطن کې جنگ او بی اتفاقی وي بیا به دا ونه هم چینجن او رنځوره وي
دا ساده خبرې په بنا به نن هم یو مصلحت سره وکړو زکه چې په مصلحت کې هم ثواب وي او هم د ټولنه اصلاح. خبره دا ده چې موږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی. راځئ چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کړو، کنه نو لویه تباهي به راولي.
یا الله خیر کی خدایه، تا څه اورم؟ کوم مرض مولوی صاحب؟
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمله شوي دي. دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوڼې ازاروي، بې حجابه خبرې ورته کوي.
مولوی صاحب، زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخته سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي، کار ده چې ښه وډبول شي. او
عزیزانو عزیزانو، تاسو لږ غلي شئ چې یوه خبره سره غوټه کړو.
و خلکو شور مه کوئ، مولوی صاحب خبرې واورئ.
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونه دې خپلو زامنو ته نصیحت وکړي، که کوم هلک د چا خور او لور آزار کړی وه، ولسوالۍ ته به سپارل کیږي،
او که مکتبه وه، له مکتبه به مې ایستل کیږي.
یاره، زه خو وایم مولوی صاحب، دې ولسوالۍ ملسوالۍ پسې مه ګرځه، خپله ورته جزا ورکوه.
خیر ده، خیر ده. نعیم خانه، تاسو لږ صبر او حوصله وکړئ. دې هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري.
موسا ګله ومیلیدې چې د ټریکټر په باډۍ کې د بوجۍ خوا ته پټ شي. صبر، چې زه خو هم له تانه د اوسپنې غویا جوړ کړم. زما ټریکټره، زه د بدمشه، زما د اوسپنې غویا یا خبرې کنه؟
خو څه شي ته وایې؟ ښه،
په دې چې له ما سره ټول خلک جوت دي، نو د بدمشه خبرې راسره نه کوي.
نو بیا دې څه ګلان کرلی دي ته وایې؟ ښه،
زه نه وایم ښه، د بدمشه د موسا ګل خو دې خبرې به راسره نه کوي.
وای، دا خو پوه شو،
ګلان مې نه دي کرلي. د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار.
خو ته کله کله ازغیم کرې ته وایې؟ ښه، زړه د بدمشه د ظلم ازغي، د بې انصافۍ ازغي.
دا ته څه رقم خبرې کوې؟
ته د خپل ماشوم له مور سره هم ظلم کوې ته وایې؟ ښه،
زړه د بدمشه اما مې له کور ودانې سره څه ظلم کړی دی؟
هغه امیندواره ده، خو ته یې نږدې کلینیک ته هم نه بیایې.
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته کوي، او که په کور کې شیدې، غوړي، کوچ او خوندوره الوا.
خوندوره الوا، د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري، او د ډاکټرې خبرې، دارو، واکسین، دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته. ته وایې؟
نه نه، دا خبرې مه راته کوه، کنه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې درسره نه کوم. زړه د بدمشه،
زړه مې بد شو. ته وایې؟ ښه، ته چې داسې ظالم یې، نو زه هم له تا سره جوت یم، خبرې نه درسره کوم.
مه یې راسره کوه، همدا اوس د خولې ته کلپ واچوه. زړه د بدمشه خبرې دې راباندې بدې لګېږي، ته اوسپنې غوایا یا.
بس بس، ته دې هم په خوله برغولی کېږده. ته وایې؟ ښه، کنه هغه په تلمیزون کې چې راځي، هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په کوره کې واخلم.
مخانده، زه د بدمشه دا خوله دې بده ښکاري، په دې تیږو او پرخو کې دې ښکر او غاښونه درته ماتوم. صبر، اوس مرې زه خوښ شم.
در تراوړم یار، زندر سره خونه ده انش جوګی.
نازی لوری، جوګی غریب ته ولې خیر یې کوي چې خونه یې ورانوي؟
وای ترور بی بی، تم د تندورخانې شاته راته پټوي.
درته پټه نه وم، زه راتلم چې ستا سندره مې واورېده.
ترورې، لوخه دې بره در واخیستل؟
وای نازی لورې، یو څه خو به زه هم روزي راته حلاله وم. تا ډوډۍ پخه کړه، دیګ دې وکو، لوخه به زه درته ومینځم.
نه نه ترورې، لوخه زه مینځم.
نه لورې، ته د دیګ غم وخوره، اصل نه چې کته در نه وسوځي
دیګم تیار وبوله نغری را کوزم
چې دا سدانو بیا لوخ هم دا د خلاص وبوله زویا په بسم الله به کته بکې واچوي
نه ترورې اوس به کته پکې نه اچوم لکه به دیګم دمه وکي او تر هغه وخت به ګل محمد هم راشي
وای دا څه وایې لورې ګل محمد لا نه دی راغلی
او ترورې ولې داسې وارخطا شوې
وای نازې لورې وارخطا څنګه نه شم لورې نو ګورې تیاره ماښام دی وای شودې څه وایې مستې هم پوکوي یو زوی ظالمان راته ونه وژه
ستا خبره سمه ده خو ډېر اندېښنه مه کوه خدای مکه ناروغه بشي
اندېښنه مې ځکه ده چې نور کله به د لمر په ډوبېدو راته لورې د میندو زړونه نری وي هغه متل دی نه دی اورېدلی چې وایي د مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه
گران واوریدونکو تاسو واوریدل چې مولوی صاحب د هلکانو لخوا د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې وویل زمونږ په اجتماع کې یو مضر مرض پیدا شوی دی راځئ چې یو مناسب علاج ورته پیدا کړو پښتنه ستاسو په فکر که د ولس خلک د دینی عالمانو په خبرو عمل وکړي او د نجونو د ازار مخه ونیسي د نجونو په تعلیم کې به څومره پرمختګ وشي دا هم وایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ رسیږي
شي.